السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه تاسو د طاهر روخان په تخنیکی همکاري اورئ په مزار شریف کې نن د نوروز یا نوی کال د جشن مراسم په امن فضا کې تر سره شول ولسمشر غنی په دې مراسمو کې وینا وکړه او په هیواد کې د تلپاتې سولې پر راتلو ټینګار وکړ
د کابل په جمال مینا کې نن په درو چاودنو کې لشتلش شپشتنه وشل شوې ده د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په مزار شریف کې وویل چې انتخابات به نور نه زندیشي او په پاکستان کې وی تروریستي ضد محکمه دوه تنه په دې خاطر چې د پوهنتون یو محصل بدنامه کړی وو په عمر قید محکوم کړل د خبرونو تفصیل د کابل په جمال مینا کې نن په درو چاودنو کې لشتر لشتر شپشتنه وشل شوې ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وین نصرت رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چاودنو په نتیجه کې مرجوبلې پیښې شوې دي ښاغلی رحیمی وویل د علی آباد په سیمه کې د چاودنې د ایښودل شویو ماینونو په نتیجه کې شوې دي خود امیر وخت وزارت وای چې په دې چاودنو کې شپشتنه وشل شوی او دروشت نور جوړبل دي د چاودنو د څرنګوالي په اړه زیدونه قص راپورونه ورکول کیږي دفاع وزارت په خپل ټویټر پانه کې لیکلي چې په کارتي سخی کې مرجوبلې د هوان یا راکټ د وشتل شوی ګولوی په نتیجه کې شوی دي د وزارت همدارس وای چې پولیسو حمله کوونکې نیولای دي تر اوسه کومې وسلوال ډلې د دغه چاودنو مسؤلیت نه دی منلې لبل خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې په مزار شریف کې په کابل کې د جمال مینې د سخی زیارت پر ساحه نننې حمله پکله کوي غندلی او ویل چې تروریستانو په دې وحشیانه عمل یو ور بیا د افغانستان د خلکو له خوشحالي او آرامش سره دښمنی وشو ده د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په مزار شریف کې ویل چې انتخابات به نور نه ځنډیږي ښاغلی غنی چې په مزار شریف کې د چنډي د پورته کولو په مراسمو کې ګډون کړی وویل
د مزار شریف په برکت او د شاه اولیاء په دعا ان شاء الله تعالی د الله سوات نویم کال بعد سولې سوکاله او د ګټور او شفاف انتخاباتو کال وي
له مزار شریف څخه د ازادي رادیو خبري الوی چې لسګونو زره خلکو په دې مراسمو کې ګډون کړی دی د ورستۍ راپورونو لمخې مراسم په امن کې او د نورو کلونو په پرتله د زیاتو خلکو په ګډون تر سره شوی او د کومې امنیتي پیشي راپور نه دی ورکړی شوی د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه د ولسمشۍ مانوي ویلي چې سره لدی چې حکومت تمه کوله چې انتخابات په خپل وخت تر سره شي خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دې پریکړې درناوی کوي ټاکل شوی و انتخابات د روان ډیر لسوه اته نیوي لمریسکال د سرطان په نه ویشته منیټه تر سره شي خو اوس د میزان د میاشتې شپږمې نیټې ته ځنډول شوی دی د ولسمشر وایاند هارون چخانسوري په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو انتخاباتو د ځنډیدو پریکړه له سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د څارله بنسټونو سره له سلام مشورو وروسته کړې ده د خبرونو لازاجي رادیو اوري په پاکستان کې وی تروریستي ضد محکمې دوه تنه په دې خاطر چې د پوهنتون یو محصل بدنامه کړی وو په عمر قید محکوم کړل په مردان کې د خان عبدالولی خان پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي درویش کلن محصل مشال خان د 2018 د اپریل په 14 په پوهنتون کې د یو شمیر خلکو له لوري ووژل شو پر د تهمت شوی و چې په ټولنیزو رسنیو کې کفري مطالب لیکلي دي د مشال خان پر وژل کېدو مدني ټولنو او د بشري حقوقو د دفاع فعالانو اعتراضونه وکړل او حکومت مجبور کړ چې په حمله کې په لاس لرلو تورن کسان ونیسي د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمد اوف تباندې 2000 بندیان وبخل د دې هیواد دولتي رسنیو نن پنځشنبه د بردی محمدوف په قول وویل چې دا کسان د نویل مریض کال د رخصتۍ په مناسبت بخل شوې دي نوروز یا د پسرلی پایل د افغانستان او ایران ترڅنګ د منځنۍ اسیا هیوادونه هم نمانځي بردی محمدوف چې د ترکمنستان د ټولو چارو بشپړ واک لري عموما د دولتي رخصتیو په ورځو بندیان خوشي کوي د ایران ولسمشر په هیواد کې د نننه د سیاسي ډلو ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او ویل چې دغه ډلې باید د بهرنیو دښمنانو په وړاندې یو موټی شي. حسن روحانی د سرګندونې د نوي کال د نوروز په مناسبت په وینا کې چې د دولتي تلویزیون لاري خبرې دی وکړه. روحانی چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 میلادي کال تړونه د متحده ایالاتونو تر وتلو وروسته په ایران کې دننه د تونلارو تر فشار لاندې دی د خپل اقتصادي پالیسیو دفاع وکړه او په هیواد کې د ناوړه اقتصادي وضعیت ملامتي پر متحده ایالاتونو واچوله. او پولیسو په استانی کې شلتنه په دې خاطر ونیول چې د پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف په نوم د قزاقستان د پلازمینې پر نومولو اعتراض کړی و. نظربایف ته رواني ونې د سه شنبه په ورځ له 10 کاله واکمنۍ وروسته واک پریښود. اعتراض کوونکي چې نن پنجشنبه د استانی د ښاروالۍ مخ ته راټول شوي ول، مخکې تر دې چې د پولیسو له لوري ونیول شي د لسګونو نورو کسانو له مخالفت سره مخامخ شول. د قزاقستان پارلمان پرون د نوي ولسمشر قاسم جهماروت توقایف له وړاندیزه 2 ساعته وروسته یوه لایحه تصویب کړه چې پر اساس پر نور سلطان د پلازمینې استانی نوم بدل شو. توقایف همداراز د نور سلطان په نوم د قزاقستان د مهمو واټونو او ښارونو د نومونې غوښتنه کړې ده.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د نوروز یا نوی کال د جشن مراسم نن په امن فضا کې د زرګونو کسانو په ګډون په مزار شریف او د افغانستان په نورو سیمو کې ترسره شول. په مزار شریف کې په مراسمو کې ولسمشر غنی ګډون وکړ او د سولې انتخاباتو ځین نورو مهمو مسلو په اړه خبرې وکړې.
سوله هر افغان ته لاکسیجن نه مهمه ده، اما موږ تل پای سوله غواړو، نه هغه سوله چې لا غنه دی ویني بوی راسي.
ولسمشر غنی د جمهوریت د انتخاباتو د سندیدو په عکس العمل کې ویل چې دا انتخابات به نور نه سندیږي. پر روان خبرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وي دا کمیسون بیا هم په 1990 لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لوړو شمیرو شاهدو. په خبرونه کې د نړیوالو مسایلو پر هم اوري او په تیر لمریز کال کې د افغانستان د روغتیايي سکتور په اړه هم پکې مفصل ریپورت لرو.
بعضې سیمې دي چې د لرې پرتې سیمې دي چې د ولسوالۍ د کلینیکو ته رسېدګي نسي کولی، مریضان د مشکلات سره مخامخ دي، اخواته کلینیک نسته.
دوه اونیز پروګرامونه د ازادي راډیو او یونیسف ځانګړي خپرونه او د غراس کور کلی اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لوونه د ماخام تر وو بچو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. په مزار شریف کې حضرت علي ته منسوب زیارت کې د نوي کال یا نوروز جشن د ولسمشر غنی په ګډون په امن فضا کې ترسره شو. په دې مراسمو کې د افغانستان ولسمشر په دې هیواد کې د تلپاتې سولې پر اطلو ټینګار وکړ. د غراز یادو مراسمو ګډونوالو هم په دې مناسبت امنیتي تدابیرو ته خوشاله او وایي چې هیله لري چې 1990 کال تر پایه به په افغانستان کې دایمي سوله ټینګه شي. مجیب رحمان حبیب زی په لمزار شریف رپورټ لري.
د 1990 نوی کال یا نوروز مراسم حضرت علی کرم الله وجهه ته په منسوب زیارت کې په مزار شریف ښار کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینه وزیرانو او د بلخ محلي چارواکو په ګډون په امن فضا کې ترسره شول. په دې مراسمو کې ولسمشر غنی په هیواد کې د تلپاتې سولې په راتلو ټینګار وکړ او ویل چې هڅه کوي هیواد کې دایمي سوله تامین شي. ولسمشر غنی وویل چې له وینې سره عمل اصول ورته د منلو نه ده.
سوله هر افغان ته لاکسیجن نه مهمه ده، اما خبره په دې کې ده چې موږ تلپای سوله غواړو، نه هغه سوله چې له هغه نه د وینې بوی راسي.
د هیواد ولسمشر د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې د هیواد لامنیتی او ملکی درو وغوښتل تر څو د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې مداخله ونه کړي او د شفاف ټاکنو ترسره کېدو ته زمینه هواره کړي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د انتخاباتي کمیسیونونو خپلواکي او وروستیو تصمیمونو ته احترام لري، خو پس له دې به د انتخاباتو د نیټې ځنډول هغه ته د منلو وړ نه وي. ټول دفاعي امنیتي او ملکی ادارو ته زما هدایت دادی چې په انتخاباتو کې دی به طرفه پاتې شي، نور په هیڅ ډول په انتخاباتو کې ځنډ به مختدی منلو وړ نه وي. په بلخ کې د نوروز جشن په مراسمو کې ګډونوال وایي چې دا جشن په ډیرو امنیتي تدابیرو سره پام نه فضا کې ترسره شو، او دوی هیله لري چې 1998 کال افغانستان لپاره د سولې، امنیت او سوکالۍ کال وي. په مزار شریف کې د نوروز جشن څو تنه ګډونوال یې پاړه وایي. په مزار شریف کې د نوروز جشن د لمانځنې لپاره لیوي اونۍ را پدی خو کلک امنیتي تدابیر پلان شوی وو. روسه لاغي چې د بلخ د نوی امنی قومندان عبدالرقیب مبارز د معرفي کېدو پر سر 13 پنځشنبه د بلخ په خوانی ولی ته محمد نور پلویانو او د ځنګړو پولیسو د 1978 او مقته ترمنځ وسلواله نښته وشوه. د نوروز د امنیتي چارو مسولیت ملي اردو ته وسپارل شو. موجیب حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
دا مجیب حبیب زی پراپور کې مو اوریدل چې نن په مزار شریف کې د نوروز جشن ولمانځل شو. ولسمشر غنی په دې مراسمو کې ګډون کړو. بل ورته بیا په کابل کې 314 لسګونو تنو ته مرګ جوړ لواړه ول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د 14 د کابل ښار دریمې حوزې اړوند په علی آباد سیمه کې د سخی زیارت څخه په کافي اندازه لري واټن کې د زه پرزې شو مینونو په واسطه شوې دي. بل خو یو شمیر کابل ښاریان وایي چې سهار مهال د هوانونو او راکټ نو د توغولو غغونه اوریدلې دي. په دې اړه له واصل وساله ورو
په داسل کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی په بلخ ولایت کې د نوروز په مناسبت جوړ شو مراسمو کې 1498 مریض کال د سولې کال یاد کړ. په کابل کې 314 شپږ تنه وژل او لشلو زیاتې ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وین نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه 14 د کابل ښار علی آباد سیمه کې سخی زیارت څخه لري په پسکوسو کې شوې دي.
د افغانستان د خلکو دښمنانو درې حلقې ماینونه د درېمې امنیتي حوزې اړوند د علی آباد په پسکوسو کې ځای په ځای کړي وو، چې په ترڅ کې زموږ شپږ تنه ملکي کسان او هیوادوال چې یوه پکې میرمن ده شهیدان شوي دي، او درویشت نفره نور ټول ملکی کسان دي د ټپیان شوی دي.
خغلی رحیمی دا شنول چې امنیتی ځواکونو په کابل، بلخ او هرات کې شل حلقې ماینونه هم کشف او خونسه کړی دي. دا په تسهیل کې ده چې تیر کال هم په همدغه ورځ په کابل کې سخی زیارت ته سیرمه په ځانمرګ برید کې له 90 زیات کسانو وژل شول او 250 نور ټپیان شول. په داسل کې چې د افغانستان دفاع وزارت په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د علی آباد په جمال مینه کې مرګ شوبله د هوانی راکټ د وشتر شوو ګولیو په نتیجه کې شوې دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان بیا وایي چې دغه 14 په داسې ځای کې مخکې له مخکې د ښودل شوو ماینونو له امله شوې دي چې هلته کوم امنیتي کمربند نه و. په ورته وخت کې دوو تنو کابل خاریانو محمد یحیی او سجاد د دغه 14 پړه د خپل سترګو لیدل حال له سر رادیو سره داسې شریک کړل. نو وای نن د نوې کال ورسته مو کارت سخی ته راغلو چې دلته د درې فایره هوونونو اوازونه واوریدل شول. موږ ته امنیتي ځواکونو ویل چې تاسو پورته لاړشئ چې کومه بله پیښه ونه شي، نو موږ پورته راغلو. دا چې راکټ وو او که کوم بل څه پونه شوم، د موټر پرخچې را باندې وشیندل شوې، موږ وتښتیدو. مور مې هلته پټه شوه، په دیوال مو یو راکټ ولګید. زه ورور مې د پلار سره په منډه روغتون ته راغلو. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې ټول افغانستان کې د نوروز منځلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. خو په کابل کې د امریکا سفارت بیا دوه ورځې وړاندې د نوروز په ورځو کې د احتمالي حملو خبرداری ورکړی و. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ځنډیدو په عکس العمل کې وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه پریکړه ته درناوی لري، خو په دې بهیر کې نور ځنډ ورته د منلو وړ نه دی. ښاغلی غنی د پنجشنبې په ورځ په مزار کې د نوروز په مناسبت د سخی په زیارت کې د جنډې پورته کولو مراسمو ته وویل چې 1998 لمریز کال به د سولې، پرمختګ او شفافو انتخاباتو کال وي. بلخوا د بلخ والي اسحاق رهګذر دغه مراسمو ته وویل هیله لري چې په نوي کال کې د سولې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. واصل وسال په ریپورت لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی 1998 لمریز کال د شفافو ولسمشیزو انتخاباتو د ترسره کېدو کال بولي او له ټولو ملکی او پوځي ارګانونو غواړي چې په دغه ملي بهیر کې بې پرې پاتې شي. ښاغلی غنی د پنځشنبه پورس په مزار شریف کې د نوروز په مناسبت د سخی په زیارت کې د جنډې پورته کولو مراسمو ته وویل چې د انتخاباتو د ځنډ په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړې ته درناوی لري، خو په دغه بهیر کې نور ځنډ ورته د منلو نه ده. دی وایي 1998 مریز کال د ولسمشیزو انتخاباتو کال دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه زموږ غوښتنه دا وه چې انتخابات په خپل وخت وکړي، خو دوی خپلواک دي او خپله پریکړه یې تیره شپه اعلان کړه چې موږ یې درناوی کوو، خو په دغه بهیر کې نور ځنډ په هیڅ صورت د منلو نه دی. له دې وړاندې د ولسمشر ویان هارون چخنسوري ازادي راډیو ته ویلي سره له دې چې حکومت ته ملرله چې انتخابات په خپل وخت د چنګاښ په 9 نیټه ترسره شي، خو دا چې د انتخاباتو د نیټې اعلانول د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له صلاحیتونو څخه دي، دوی ورته درناوی لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د جمهوری ریاست ولسوالیو شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات چې ټاکل شوی وو د چنګاښ میاشتې په 9 نیټه شوی وای، د تلې میاشتې په 6 نیټه به ترسره شي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د جمهوری ریاست انتخابات باید د 1998 مریز کال د وري په 1.5 نیټه شوی وای، خو تر دې مهاله د دغو انتخاباتو په نیټه کې 2 ځله بدلون راغلی دی. فرانس پریس خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ په خپل یو راپور کې لیکلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا په داسې حال کې د جمهوری ریاست انتخابات وځنډول شول چې ویل کېږي دغه بهیر د دې لپاره ځنډول شوی چې په افغانستان کې د ولسکلنې جګړې د ختمولو لپاره د امریکا هڅو ته زمینه برابره شي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی وایي 1998 مریز کال د سولې او ثبات کال دی او خلک تلپاتې سوله غواړي، نه داسې سوله چې ورڅخه د وینو بوی راځي. دغه په خبره سولې او انتخابات له یو بل سره لازم او ملزوم دي. په ورته وخت کې د بلخ والی اسحاق رهګذر د سخی په زیارت کې د جنډې پورته کولو مراسمو ته ویل هیله لري چې 1998 مریز کال کې بین الافغاني مذاکرات پیل او د جګړې لګښت د هیواد د پرمختګ په چارو ولګول شي.
ارزومند یم چې بابي مهمي در گفتگوهای صلح گشوده شود.
دی وایي تمل رو چې د سولې د خبرو یو مهم باب پرانستل شي او د دغه زور ټپ درمنه د دې وطن د بچانو په لاس وشي. پرتل شکه چې د دغه جګړې لګښت د هیواد د آبادۍ لپاره مهم دی، خو تپل شوی جنگ د دې لامل شوی چې زموږ د شتمنۍ یوه لویه برخه په دې کې مصرف شي.
تا بخش عظیمی از ثروت ملی ما در این را به مصرف برسد.
د بلخ والی زیاته کړ چې په افغانستان کې ثبات د سیمې او آسیا د ثبات په معنا دی. هغه خبره چې ولسمشر هم ورته اشاره وکړه ویل چې د آسیا لویه وچه د زړه له حملې سره مخ ده او هغه مهال له دغه خطر ژغورل کېدای شي چې د آسیا زړه یعنی افغانستان کې سوله او ثبات وي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
نوی کال مو مبارک شه. د پسرلی له را رسیدو سره له آزادی رادیو ځانګړي خبرونه واوري. نوی کال د آزادی رادیو له خبرونو سره پیل کړي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وی د کمیسیون بیا هم په 1998 لمریز کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لوړو شمیرو شاهد ده. د دې کمیسیون مسؤلان ویلا هم په شدت د کورنیو ترمنځ د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي ترسره کیږي. خو د افغانستان د خزو چارو وزارت د دې کال پترس کې د خزو پر وړاندې د زور زیاتی د 40% د کمیدو خبره کوي او یو لاس تراړم نه بولی. د دې موضوع جزئیات د فیروزی عزیزی په دې رپورت کې دي.
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په افغانستان کې د بشري حقوقو یو اساسي ستونزه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په 1998 مریز کال کې هم د دغه هیواد ښځې د تاوتریخوالي شاهدانې وي. دغه کمیسون د خزو چارو د برخې مسول لطیفه سلطانی ازادي راډیو ته وویل په دغه کال کې له دوی سره د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي له څلور زرو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د بشر د حقونو کمیسون څېړنې په 1399 مریض کال کې هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لوړو شمېرو ښکارندوی کوي او موږ په دغه کال کې هم 2280 قضیې ثبت کړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 3309 پیښو له مواردو څخه دي. البته دا یو کم توپیر دی چې تر صفر لاندې دی، یعنی د تېر کال په پرتله یوازې شپږ پیښې راکمې شوې دي. آقای سلطانی وایي له دغو 3309 د تاوتریخوالي پیښو له شمېر څخه 6 اقتصادي، 2 جنسي تاوتریخوالی، 1302 فزیکي تاوتریخوالی، 1415 رواني او لفظي شخړې او 506 هغه پیښې دي چې د ناوړه دودونو له امله رامنځته شوي او د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره ثبت شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د ولایتونو نفوس ته په کتو کابل کې د تاوتریخوالي تر ټولو زیاتې پیښې شوي او بامیان، ننګرهار، بلخ او هرات هغه ولایتونه دي چې په دغو ولایتونو کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون په دفترونو کې زیاتو ښځو خپلې پیښې ثبت کړې دي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په 1399 لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شوی دی. د دغه وزارت مرستیالې نبیله مسلح ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو سازمان راپور ښیي چې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی 40% رقم شوی دی.
سالی که گذشت، سال 1397، وضعیت زنا تا جایی
که بعدیر لسوونویوم کال که در افغان خوز وضعیت یو تخو هغش میری چه ملگر ملتون اخباری کری خیی چه پایدغ کال که در خوز پروان نیشل سلنا تا تریخوال ایرا کم شوی او مو دا یوستر الاسترانون بولو، یعنی زمو کارون پایلی هم ورکوی که اتا هم افغانستان پتی رو اتل لسکلونو که در خوز و در حقون پا برخه که لکه دنجونو دزدکلو، لختیه خدماتو، سوداگری او په سیاسي او مدني چارو کې د ګډون په اړه د پام وړ لاسته راوړنې لرلې، خو لا هم د هیواد په ډېرو سیمو کې د فرهنګي او ټولنیزو ستونزو موجودیت هغه څه دي چې د دوی پر وړاندې خنډونه جوړ کړي او د دوی حقونه او ازادي یې نقص کړي دي. د بدن د غړو پرې کول، وهل، ډبول، په کم عمر کې ودول، له اساسي او اسلامي حقونو محرومېدل، جنسي تیری او یو شمېر نور هغه مسایل دي چې افغان ښځې له امله کړېږي. د ښځو د ملاتړ بنسټونه وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي لامل په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه واک او ښځو ترمنځ جنسي نابرابري ده. دا چې په افغانستان کې له زده کړو څومره نجونې بې برخې دي، او موږ غوښتل د افغانستان له پوهنې وزارت یې په اړه معلومات واخلو، خو د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم بریالي نه شوو. خو تر دې وړاندې دغه وزارت ازادي راډیو ته ویلي وو چې په 1399 لمریز کال کې د بېلابېلو لاملونو له امله 3.5% نجونې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي. له دې سره د افغانستان لومړۍ میرمن بي بي ګل رولاغاني وایي چې په 1399 لمریز کال کې د پام وړ پرمختګونه او لاسته راوړنې موجودې وې. نوموړی د سوداګرو ښځو د شمېر زیاتوالي ته په اشاره وایي:
با اساس محاسبه اوتاق در حال حاضر بر علاوه
د سوداګری خونی د محاسبه په اساس د محل د غیر رسمي سوداګرو ترڅنګ 1350 سوداګری خزي په رسمي ډول په هیواد کې فعالیت کوي او دا یو ستر لاسته راوړنه ده
و ای یک دستاورد بسیار کلان است.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې 1399 مریض کال هم د ملکي خدماتو په دستګاو کې د ښځو د ګډون لارخه تر ټولو ښه کال وو. د دغه کمیسیون د شمیرو له مخې په 1399 مریض کال کې د ملکي خدماتو د کارکوونکو کچه یوازې 22% یې ښځو جوړوله، چې اوسمهال دا کچه 20% ته لوړه شوې او 15% لوړوالی ښیي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې په 1399 مریض کال کې هم په کورنیو او دولتي ادارو کې په هماغه پخواني شدت تاوتریخوالی موجود و. د افغان ښځو د شبکې ویغړې سیما څخه په دې اړه وویل:
قانون هست که باید بیشتر از 30% کرسی های دولتی باید بر خانم ها باشه.
قانون دست دهی چه باید دولتی کرسی و دیر سلنه خزو تزنگلی شید. خوب مهم و کردی پوستونو که بیا کمی خزی حسود لدی. چی دا پخپلا یو دول توتری خواله ده او دولسواله او کلی و پکاچه هم زور زیادتایشتا چه سهره محکمه هم پکی شمالی دی.
ایر ما سخت ما خانم ها تقبیه میکنیم.
پا دیر لسو و نویوم نریز کال که دا افغان خزو د اندیخنی ور بلا موضوع دا سولی پخ برو که د دوی د لاسته راوړنو خوندیتوب دی. دوی وایي چې د هیواد سیاستوال باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پر ولسواکۍ او په ترلاسه شویو ازادیو په تېره بیا د ښځو په لاسته راوړنو معامله ونه کړي. خو د افغان حکومت چارواکو ویلي چې د ښځو د حقونو ټینګښت او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو محاکمه د دوی په لومړیتوبونو کې دی او له طالبانو سره په خبرو کې به یې هم حقونه له پامه ونه غورځول شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
جوان
آزادی خزینه پر سری جازانه ورکی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفا او اف ام سل اشاریه 15 صفا.
د قزاقستان د ولسمشر نور سلطان نظربایف ناڅاپي اعلان د استعفا اعلان د ډیرو خلکو لپاره حیرانوونکی و، خو د دې لپاره چې څو مهم دولتي منصبونه به بیا هم د ده په لاس کې وي خلکو ته دا پوښتنه پیدا شوې چې آیا دی په رښتیا د واک پرېښودونکی دی. ځینې وایي چې نظربایف ظاهراً له واک نه لاس نه اخلي خو د نوي ولسمشر په ټاکنه کې صلاحیتونه یو څه کمیږي. نور سلطان نور وایي چې نظربایف غواړي واک پرېږدي خو هڅه کوي قدرت یو نوي نسل ته انتقال کړي، هسې نه چې تر مرګه ولسمشر پاتې شي او د مړینې په صورت کې هیواد له نامعلوم برخلیک سره مخامخ شي. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبري څانګې تفصیلي رپورټ برابر کړی.
د قزاقستان واکپال ولسمشر نور سلطان نظربایف چې دیرش کاله یې هیواد په خپله قبضه کې وساته د خپل استعفا په اعلان ډیر خلک حیران کړل. هغه خلکو ته وویل چې له واکه د لرې کېدو ګرانه پرېکړه یې کړې ده. سږکال زموږ د هیواد د ستر مشر په توګه زما د واکمنۍ دیرشمه کالیزه ده. زموږ ستر ولس ماته لوی ویاړ وبخښه چې د خپلواک قزاقستان لومړنی ولسمشر کړم. ډیر خلک نور سلطان نظربایف ځکه ستایي چې د خپلې واکمنۍ په دوران کې هیواد د انرژۍ په یوې اډې تبدیل کړ، خو نور بیا د ولسواکۍ د معیارونو د ماتولو او د ټولو مخالفینو د بېرحمانه ځپلو له کبله سخت انتقاد پر کوي. سره له دې چې نظربایف له ولسمشري لاس اخلي، خو د دې لپاره چې څو پیاوړي منصبونه یې ځان ته پرېښي دا پوښتنه کېږي چې آیا دی په رښتیا واک پرېږدي که نه. نظربایف به بیا هم د امنیت د شورا د نور اوتان د ګوند چې خپله یې جوړ کړي او د قزاقستان د مقننه شورا مشري کوي. اته اویا کلن نظربایف د پخواني شوروي اتحاد د دوران وروستی ولسمشر دی چې استعفا کوي. خود استعفا د اعلان په مهال یې وویل چې د ملت د مشر لقب چې په 2010 کال پارلمان وربخلی د تل لپاره د دوی. پاول ګوبل د سیمې یو کارپوه ازادي راډیو ته وویل چې نظربایف له واکه نه لري کیږي، خو کله چې نوی ولسمشر واک ترلاسه کړي نو د نظربایف صلاحیتونه به یو څه کم شي. ګوبل وایي قزاقستان د انتقال په مرحله کې دی چې یو کال یا زیاته موده به ونیسي، خو د واک د تداوم انقطاع چې د نظربایف د مرګ په صورت کې ګمان کېده رامنځته نه شي. اریکا مارات په واشنگتن کې د ملي دفاع د پوهنتون استاد هم په دې باور ده چې د نظربایف حضور به په قزاقستان کې د څه مودې لپاره محسوس وي او شخصیت پرستی به یې څو لسیزې ژوندۍ پاتې شي. قاسم زمرا توقایف د قزاقستان د سنا د مجلس مشر د چهارشنبه په ورځ د هیواد د سرپرست ولسمشر په توګه لوړه وکړه چې د 2020 کال تر انتخاباتو به خپلې دندې ته دوام ورکوي. د نظربایف مشره لور داریقه نظربایوا په اتفاق د آراوو د سنا د مجلس نوې رئیسه وټاکل شوه، خو نظربایف به د ملي امنیت د شورا د مشر په توګه د هیواد بهرنی سیاست سنبالوي. له نوروزه دوه ورځې مخکې د نظربایف د استعفا اعلان کېدای شي ځانګړی اهمیت ولري. د نوي کال نوروز به د 19 میلیونو قزاقانو لپاره یو نوی پیل وي او دوی کولی شي چې د نوروز په رخصتۍ کې په خپل سیاسي ژوند کې د دغه لوی بدلون په هکله سره خبرې وکړي. کرملین وویل چې ولسمشر پوتین نظربایف سره د سه شنبه ورځې په خبرو کې د هغه د استعفا په هکله هم وغږېده. د روسیې د سنا د مجلس مشر والنتینا ماتوینکو د نظربایف استعفا یو جدي او له توقع بهر یو مسأله وګڼله، خو وویل که چیرې خپله دا پریکړه کړې وي نو ضروری وه. په قزاقستان کې د امریکا پخوانی سفیر ویلیام کورتنی د اقتصادي اصلاحاتو او د انرژي په منابعو کې د لویدیځو کمپنیو د پانګونې له کبله د نور سلطان نظربایف ستاینه وکړه، خو دا یې هم وویل چې د واک د انتقال مرحله به د سیاسي بحثونو د پرمختګ او د زنداني خبریالانو د خوشی کېدو لپاره یو ښه فرصت وي، او دا چې په قزاقستان کې سوله ایزو مظاهرو او د خپلواکو ګوندونو فعالیت ته اجازه ورکړل شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو او د خبرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه د آزادی رادیو او یونیسف ځانګړي خبرونه او کور کلی اوریدلی شئ. خو اوس څلور نیمې بجې دي. له عصمت ساروان څخه به د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
د کابل په جمال مینه کې نن په درو چاودنو کې لشت لشت شپږ تنه وژل شوي او درویشت نور ژوبل شوي دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په مزار شریف کې وویل چې انتخابات به نور نه ځنډیږي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي سره له دې چې حکومت تمه کوله چې انتخابات په خپل وخت ترسره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د پریکړې درناوی کوي. په پاکستان کې یوې تروریستي ضد محکمې دوه تنه په دې خاطر چې د پوهنتون د یو محصل د وژلو په قضیه کې لاس درلود په عمر قید محکوم کړل. د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف ته باندې 2000 بندیان وبخښل. د ایران ولسمشر په هیواد کې د نننه د سیاسي ډلو ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او پولیسو په استانی کې شل تنه په دې خاطر ونیول چې د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف په نوم د قزاقستان د پلازمینې پر نومولې اعتراض کړی و.
په 1390 هجری لمریز کال کې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت له هڅو سره سره لا هم په لورو پرتو سیمو کې خلک د معیاري روغتیا خدماتو له نشوالي شکایت کوي. دوی هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له روغتیا سکتور سره شو مرستو سره سره لا هم په لورو پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو د کمښت، ناسم تشخیص او روغتیايي خدماتو د نه لاسرسي تر څنګ ګڼې ستونزې موجودې دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت بیا وایي د تیرو کلونو په پرتله روغتیايي خدمات ته لاسرسی ډېر شوی دی. تفصیل نراجی صاحب اورو.
سره له دې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په کچه کابو 80% افغانان لومړنۍ روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري، خو یو شمېر افغانان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت لري. دوی وایي چې د ښځینه ډاکټرانو کمښت، ناسم تشخیص او درملنه هغه ستونزې دي چې دا مهال ډېری افغانان ورسره مخ دي. د کندوز ځینې اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په اکثرو ولسوالیو کې د متخصصو ښځینه ډاکټرانو نه موجودیت له امله ښځې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د کندوز یو اوسیدونکي امیر محمد په دغه ولایت کې روغتي ستونزو په اړه داسې ویل:
یک مشکل وجود داره که پرسونلش کم است. دوای کافی نمیرسه.
یو ستونزه داره چې کارکونکي کم دي. کافی درمل نه رسیږي. ناروغان له ډیر انتظار وروسته بیا هم ورته نوبت نه رسیږي. غوښتنه داده چې د پرسونل د زیاتولو لپاره کار وکړي.
دولت در نظر بگیره والی صاحب امتیاز پرسونل متخصص اکمال کړي.
امیر محمد له حکومت په ځنګړی توګه د امیر روغتیا له وزارت غوړی ترسو په دغو سیمو کې چې خلک روغتي خدماتو ته لاسرسي نه لري روغتي مرکزونه جوړ کړي او مسلکی ډاکټران وګماري سو د خلکو ستونزو ته رسیدنه وشي. خو د امیر روغتیا وزارت وایي د محل په هیواد کې د قابلیتګانو شمیر 3000 ته رسیدي. د دې ترڅنګ د هلمند یو سیدونکې هایګل په دولتي روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو او درملو لکمخت نشکایت کوي.
اا بازي سیمې دي چې د لری پرتی سیمې دي چې د ولسوالۍ کلینیکو تر رسیدګی نسی کولای، مریضان د مشکلات سره مخامخ دي، اخواته کلینیک نسته. نو امید لرو د دولت څخه توجه، دولت سره خواهش کوو یا پیشنهاد ورته کوو د موږ د پاره د کلینیک زمينه د صحت و خلکو ته ځوانانو اوس موږ ته برابرې.
تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د روغتي خدماتو وضعیت د اندېښنې وړ بللای او ویلي چې یوازې 30% افغانان روغتي خدماتو ته لاسرسی لري. خو د کونړ ولایت یو اوسیدونکي سهیلا ویل چې په دې ولایت کې تر یو حده روغتي خدمات ښه شوي، خو په وینا یې دا خدمات بسنه نه کوي او باید لا نور کارونه وشي.
په کونړ کې تیر وختونه کې خو زمونږ ښځې د ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان وي، ولی اوس ورته ډېر لاسرسی لري ځکه چې مونږ دوه دورې دغه د نرس او قابلیتګۍ فارغین ورکړل. نو اوس په کونړ ولایت کې د ښځو لپاره ډېر سهولتونه پیدا شوي دي، ولی هغه څه چې په اوس وخت کې ورته ډېر ضرورتونه دي هغه نشته دي، بسنه نه کوي. مونږ غواړو چې په شفاخانه کې یو نسایی واټ مستقلی یو روختون جوړ شي. نو موږ غواړو چې د کونړ ولایت د روختون ډیر پراخ شي او ډیر په غټه کچه امکانات ورته ورکړل شي، د دی وغه تجهیزات مکمل شي.
په لورو پرتو سیمه کې روغتي ستونزې د کابل یو شمیر روغتي کارکونکو هم اندېښمن کړي. د کابل ښار د کلینیک یوې ډاکټرې ارتیانې خان ویل که څه هم په کابل کې روغتي خدماتو ته لاسرسی ښه شوی، خو په لورو پرتو سیمه کې ستونزې لا هم موجودې دي.
ماته صحیح در افغانستان خصوصا در ولایت ها د ساحات هستند
روغتي خدماتو ته لاسرسی کم دی. زه خپل قابلیت یم کابل کې سناسه کار شوی، خو په لورو پرتو سیمه کې لا هم ګڼې ستونزې موجودې دي. حتی هیڅ خدمات نشته. همدا وجه ده چې په لورو پرتو سیمو کې لا هم د مور او ماشوم مړینه زیاته ده. باید ورته جدي پاملرنه وشي. تر دې مخکې د غور اوسیدونکو هم د روغتیایي خدمتونو له کمښت نه شکایتونه کړي وو. له بلې خوا د مشرانو جرګې غړي نادر بلوز بیا د عامې روغتیا وزارت په کړنو انتقاد کوي او وایي د ناسمو روغتیایي خدمتونو له امله ډېری افغانان بهر ته ځي.
عرضه خدمات در سطح افغانستان هیڅ
د افغانستان په کچه تر اوسه د روغتیایي خدماتو په برخه کې کم کار شوی. حکومت او په ځانګړي ډول د عامې روغتیا وزیر نه دی توانېدلی چې یو یا دوه داسې روغتونونه جوړ کړي. اوس هم خلک له هېواده بهر ځي.
خغلی بلوس همدارنګه له افغان حکومت څخه وغوښتل سو روغتیایي خدمتونو ته پاملرنه زیاته کړي او صحي مرکزونه معیاري کړي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو په برخه کې یو شمېر ستونزې مني، خو وایي د تیرو کلونو په پرتله د روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ډېر شوی. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل
پیشرفت الحمدلله د بعضی نقاط بسیار زیات قابل ملاحظه است.
په ځینو برخو کې د پام وړ بدلونونه راغلي، خو یو شمېر ستونزې هم موجودې دي. د بیلګې په توګه له 15 کلنۍ په ښکته عمر ماشومانو کې د مړینې کچه کمه شوې. یعنی 2003 میلادي کال کې هر 100 ماشومانو کې 255 ماشومان مړه کېدل، خو اوس په هر 100 ماشومانو کې 49 ماشومان دي چې 80% کمبالی ښیي، او دا د روغتیا وزارت لپاره لویه بریا ده.
2018 افزایش تعداد قابلا ولادتای داخل مراکز صحی افزایش یافته.
په روغتي مرکزونو کې د ولادتونو 50% زیاتوالی، روغتي مرکزونو له دولتي روغتونو د 80% خلکو ګټه غیستل، له 3000 د ډیرو روغتي مرکزونو زیاتوالی له مهمو پرمختګونو شمیرل کیږي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمن دوستانو، لوړ فشار هغه سی ستونزې ده چې د ټولو خلکو په تیر بیا د امیدوار مېرمنو لپاره ډېر خطرناک ثابت دی شي. نن په همدې کې خبرې کول موږ سره مېلمانه د ملالۍ زیګنتون په روغتون کې نسایي ډاکټره حنیفه وفیده. ډاکټر صاحب، پیل کې به په دې خبرې وکړو چې کله یوه مور امیدوار وي عمل ولري، دغه وخت کې معمولا د دې فشار لوړیږي. په دې اړه تاسو معلومات راکړئ چې دا ولې لوړیږي، دا څومره خطرناک کېدلی شي؟
عملگی یو ځانګړی خبره ده. په امیدواری په وخت کې باید مور په اکر باید هم فامیل توجه وکړي او هم په خپل د صحت برخه باید ځانګړی توجه وکړي. جګ فشار یا لوړ فشار د عملگی په وخت کې په اصلي ډول هغه ته اکلامسیا او پریکلامسیا وایو. د دواله سره نږدې ده، خو لږ سره توپیر لري په معنا کې. دا لوړ فشار شل ویک وروسته پیدا کیږي. شل هفته وروسته دا پیدا کیږي، او دا کیدای شي چې تر ولادت پورې دوام ولري، او کیدای شي چې تر ورځې بعد د ولادت هم وي، او کیدای شي چې تر آخر نفاس دوره چې تر سلویخت ورځو یا شپږ هفته ده تر هغه وخته پورې دوام وکړي. فشار جګیږي او په اطرار باندې پروتین پیدا کیږي، کله کله داسې پرسوب پیدا کوي.
تاسو راته ویل چې ولې په دغه دوره کې د میندو فشارونه پورته کیږي کله چې دوی عمل ولري؟
اصلي علت معلومه نه ده. بعضي عوامل شته ده، لکه په ورکتوب کې واده شوي سنې د اتلسونه کتوي، هغه د جسمي، فکری، روحي او د بیولوژیکي د واجنه دا آماده نه ده عمل لپاره. او بل خبره دا ده چې په کورنۍ کې ځینې کسان ممانعت کیږي چې دا مایندې ولی کلینیک ته ځي یا ولی ډاکټر ته ځي، هغه په کور کې ساتي، هغه ته وایي چې عملداري یو ساده خبر ده، مونږ هم تیره کړی ده. ځینې وخت داسې ویل کېږي، او ځینې وخت داسې کېږي چې بعضې علتونه شته ده چې کلینیک په منطقه کې نه وي، یا ډاکټر نه وي هلته، یا کوم تحصیلات نه وي چې هغې هلته ورشي او خپل مشکلات حل کړي.
تشویشونه څومره د دې لامل کېدلی سي چې د عمل په دوره کې د میندو فشار لوړ سي؟
کېدای شي تشویشونه هم یو علت ده. امیدواري په وخت کې داسې د ذهني او روحي لحاظ آرام نه وي او مشکلات وي، داسې په کور جنجالونو په هغه کارونو کې چې تشویشونه پیدا کېږي، یا د افغانستان ده او سراسر په مشکلاتو دی، دا مشکلات ټول په خامخا تاثیرونه لري.
څنګه به په دې پوه سو چې یوه مور فشار لوړ سوی ده او دا هم لم لري؟
اول د مور فشار جګېږي په اوله مرحله کې، شاید چې مور پکې خبره نه وي، اما فشار جګېږي، ورو ورو کم حوصله کېږي، عصبي کېږي، مخرش کېږي، ورو ورو سردردي پیدا کېږي، او دا سردردي کله کله ډیره شدیده وی او کله کله لګه وبي، او پرسوب پیدا کیږي. دا پرسوب د خاطر د چ انکوټیک فشار کمیږي، ځینې وخت دلبدی او سفراغونه ورته پیدا کیږي، ځینې وخت داسې کیږي چې په نس باندې درد راځي، د نس پورتنی برخه کې د منځ کې او راسته خوا کې دلته پیدا کیږي چې دغه د جګر یا ځګر په هغه یو کپسول لري، هغه چې د فشار لاندې کیږي دلته درد پیدا کیږي.
څومره خطرناک کیدلی سي؟ آیا دغه لوړ فشار چې د عمل په دوره کې مور ته پیدا کیږي دا د مرګ لامل هم کیدلی سي؟
یو علت عمده د مرګ، درې علت عمده ده چې انتانات او خونریزي ده، او دا جګ فشار هم یو علت مهم د مرګ می ده. خوالې دا ده چې دا وقایه کیږي، دا جلوګری کیږي.
څه رقم مثلا اوس که د هالارو تراسو تاسو ویلی دا جلوګری کیږي، څه رقم
مونږ باید انتینټل کیر وای چې ما مور د امیدواری مخ کې او د امیدواری په وخت کې، ولادت په وخت کې او وروسته د ولادت په وخت کې باید په هغه باندې توجه وشي، او هغه ته پام وساتي چې کوم مشکل ورته پیدا نشي. یعنی باید کلینیک ته ورشي، هر چیرته کلینیکونه شته ده، باید هغه کلینیکونه ته ورشي یا شخصي ډاکټرونه ته ورشي چې تر تداوی لاندې اوسي. علائم خطر باید په میډیا کې نشر شي چې علائم خطر څه ده. یو مور باید په علائم خطر باندې پوه شي، باید فامیل په علائم خطر باندې توجه وکړي. مور چې پوهیږي، مثلا مور وایي چې سر می درد کوي، سترګې می خیرګي کوي، استفراغ ماته پیدا کیږي، دا خبرونه چې کوي باید فامیل توجه وکړي، او هغه ته زر تر زره باید ډاکټر ته یوسي چې هغه مشکلات رفع شي. په خوراک توجه وکړي، باید هغه سه خوراک وکړي چې مغذی وي، پر انرژي وي، او دا هغه شایانو چې فشار لوروي هغه باید غذانه حس شي، او استراحت په ورځ کې حتما یو دوه ساعت مور باید استراحت وي، کې کله چې د یو کار نه تر یو ساعت دوه ساعت ثقیله کار کوي، هغه بیا یو چیرته یو ریلاکس کې استراحت وي، کې چې هغه تشویشونه یا هغه خستګي رفع شي.
د سې ایسای راته ویلی سي چې په کوم شمیر مینډ یم د عمل په دوران کې د لوړ فشار لواجی مری سویدی؟
لستر 15% واقعات شته ده با جهانی لحاظه، لستر 15% پوری شته ده.
بیاوش میرسی مو که چکره دی مور فشار لوریگی او دا کمی نخی نخانی ستاسی ویلی دا نخی نخانی خکاره کیگی نو زینی خلق وایی چی دا پیریانو نیولی دا سی مسائل خوصن پا کلیو که داستا پا دیگلی تاشت سوائیه؟
دا په کلی کې هم نه ده، په کابل کې هم ده. زه په ملالای شفاخانه کې یم، په خپل په کابل کې ده. ځینې کسان چې داسې لکه داسې عمله اختلاج راځي، لاسونه کاغا واګه شي او ژبه یې یا مخې کاغا واګه شي او اختلاجونه یې راځي، دا جنرالایز ده، یعنی عمومي ټول بدن کې راځي. داسې فکر کې یا نفس ساباسي لوی لوی ساباسي هغه یو خرس کوي یا یو حرکت کوي، فامیل فکر کوي چې دا کوم جن یا پیریان ده، کوم شاید د دوی یوسی د مدواته قصیده پخایي. او داسې مور و اتلس کلنه و په یو شخصي کلینیک ته تللی و، هغه ته سم کانسلنګ یا مشوره دی نه ده کړ، چې هغه ته وایي چې دا څه ده یا څه نه ده. هغه ته ویلې ده چې مورې دا د موږ د توان نه خلاصه ده، نور دا هغه مریض په اوګو نیولې او اوپیان شریف کې هلته یو زیارت یو کس قصیده ویل په هغه باندې بیا هغه مریض هلته په وهلو تکولو باندې چې د دې پیریان ایسته کوم او هغه وهلی ده وهلی ده یو وخت چې بیخي خلاص او مونږ شفاخانې ته راول مریض بیخي خلاص و
ماشوم به مړ شوی نو
ماشوم په نس مړ شوی و هماغسې شو چې ماشوم پیدا شو مور ایست مړ شو ده مور
دواړه مړ شول
ماشوم خو په هغه وهلو تکولو مړ شوی و او مور هم په دغه اختلاجونه چې راغلی و پله پسې دا که پنځه شپږ اختلاج یا عمله پله پسې راشي مور وژني په دماغ باندې اکسیجن نه رسیږي هلته وینه په دماغ کې جمیږي کله چې اکسیجن تمامه شو مور هم تمامیږي
یعنی دا باید ووایو اوریدونکو ته چې دغسې وضعیت سره که چیرې میندې مخ کېږي نو دا پیریان نه دي دا لوړ فشار ده او دا باید سي مرکز ته بوتل سي
زما نظر ټول مایندو ته ټول فامیلونه دادای کله چې یو مور امیدواره کیږي او هغه وایي چې سر می درد کوي سترګې می خیره کیږي په سترګو می جل جل کیږي زله می بدیږي خصوصا پس د پنځو میاشتونه دا پیریان نه دی دا جیک فشار دی اتمن ډاکټر ته یوسی
که په اخر کې خپل پیغام اوریدونکو ته وایي چې کله یو مور عمل اخلي له دې سره سره رقم چار چلند وسی دې سره رقم خواړه برابر شي تر څو هیڅ د لوړ فشار سره مخ نسی
ډیره مهمه خبره ده د کور حمایت ډیره مهمه ده که مور د کور چارو کې حمایت شي د خوراک د وجه د پوشاک د وجه د روحي او فکری راحتیا د پاره ثقیلو کارونو مخنیوي د خاطره سالم او مفید غذا ورکول د پاره دا ډیره مهمه ده چې مور ته په دغه باندې تشویق او مور کله چې امیدوار کیږي باید هر میاشت کې د ډاکټر تر تداوی لاندې باید وي او که مشکلات وي هغه مشکلات که ډاکټر غوښتي چې زر تر زر راشي باید هغه موده چې پوره کیږي باید خپل ډاکټر ته ورشي او خپل مشکلات حل کړي
ډیر زیاته مننه ځواندی اوسی قدر منه دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر حنیفه وفي خبرې د امیدواری په وخت کې د میرمنو د لوړ فشار پاک له ووریدي د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه خې چاري
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توې ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام آیا تاسو د خپل ژوند لپاره منظم پلان لرئ
او بی پلان خو ژوند نه کی
ولی ځینې خلک د ژوند لپاره ځانګړی پلان نه لري
یا خو دوی تنبل دی دا لوس نه کی سی مخته تر مخته کار تراحی کی یا خو دوی په هغه اندازه باندې د پلان په ګټو نه پوهی
او د پلان په موجودیت کې کوم مشکلات راولاړيږي
یعنی په ژوند کې د پلان نه موجودیت انسان د ډیر ستونزو سره مخ کوي
قدرمنو اوریدونکو د دې ونې د کور کلی د خبرونه موضوع مو په ژوند کې پلان ته ځانګړی کړي دا چې پلان په ژوند کې څومره اړین دی ولې ځینې خلک په ژوند کې پلان نه لري او د پلان په نه موجودیت کې کومې ستونزې راولاړيږي د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د ارواپوهنې چارو کارپو سره مرکه هم لرو زه وږم جبر خیلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ملتیا مغواړو وګو اوریدونکو د هر کار د تر سره کولو د مخه یوې جوړې شوې طرحې ته پلان وایي هر انسان په ژوند کې ځانګړی هدف لري او غوره پلان هدف ته پر رسیدلو کې مرسته کوي انسان د خپل عقلاني ودې په لړ کې پلان جوړولو ته اړتیا لري اکثره خلک خپل ارمان ته د رسیدو لپاره لار ټاکي او د لارې د لنډولو او اسانتیا لپاره خپل ګام د جوړ شوي پلان پر بنسټ اوچتوي چې دا خلک بریالي او خپل هدف ته رسیدلي خلک دي خو په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې هر کار توکل شروع کوي پرته له کوم پلان یا طرح څخه، چې دا خلک بیا له ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي او خپل هدف ته هم نه رسیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی احمد سیر هغه کس دی چې بې پلانه کار یې کړی او دا چې اوس له کومو ستونزو سره مخ دی داسې وایي.
نو مونږ داسې و چې غوښتلم چې خپل یو کور جوړ کړو. دا زمونږ دوستانو بعضې چې هغه پیدا ته یو انجینر هغه ورته ویلي چې یعنی داسې نقشه به واچوئ، داسې به دغه چار دیوالي به داسې وکړئ، کوټې به داسې وکړئ، خو مونږ د هغه خبره واقعا ونه منله. پلان هم نه درلودلو، نو مونږ داسې فکر کولو چې راشه خو بس همداسې مخې ته ځي دا کارونه دي. مونږ هم همداسې راغلو، خټګرم راوستلو، چار دیوالي شوله، بس یې کوټې بې نقشې جوړې شولې، یعنې چون د پلان نه موجودیت و په دې خاطر باندې تشناب په یو ځای کې. آخر کې تقریبا مصرف هم ډېر زیات وشو او کوټې هم خرابه راغلل، هغه چار دیوالي هم خرابه راغلله. یعنې په ژوند کې د پلان نه موجودیت انسان د ډېرو ستونزو سره مخ. یاره ډېره ترخه خاطره دا، اوس هم چې ورشمه تقریبا ډېر زیات مصرف مې پیښ شوی دی او اکور هېڅ خوند نه راکوي. یعنې دا د پلان په نه موجودیت کې د غټ ستونزې سره مونږ شو. که چېرته مونږ هغه د انجینر خبره منلې وي، هغه پلان هم تطبیق کړی وی په کوم ځای کې، ډېر پښیمانه یو، واقعا پښیمانه یو، کاشکې پلان لرل.
پوهان وایي هر څه چې تاسې جوړېدل غواړئ او یا هر څه چې تاسې هیله لرئ چې په راتلونکي کې یې ترسره کړئ، نو اړتیا ده چې تاسې ورته منظم پلان ولرئ. کله چې تاسې د ژوند کولو او د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره منظم پلان ولرئ، هڅه وکړئ چې عملي یې کړئ. د خپل پلان د تطبیق لپاره شاید تاسې له ستونزو سره مخ شئ، مګر د خپل ژوند اړوند د منظم پلان په شتون کې له ستونزو مه وېرېږئ. همدا ستاسې مقاومت د دې سبب کیږي چې تاسې په ډېرې اسانۍ خپل هدفونه ترلاسه کړئ. په نړۍ کې زیات شمېر شرکتونه د دې له امله بریالیتوب ته رسیږي چې دوی منظمه کاري ستراتیژي او پلان لري او بې ویرې یې د عملي کولو لپاره هلې ځلې او کوششونه کوي چې بیا د لنډې مودې وروسته بریالیتوب د دوی په برخه وي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان وایي چې دوی په ژوند کې هر کار ته منظم پلان لري. نوموړی زیاتوي،
بی پلان خو ژوند نه کېږي. مونږ خو د هر کال دپاره، د هر وخت دپاره، ټول ژوند دپاره پلان لرو. بی پلان خو ژوندګي مشکله ده. پلان د پیا پلان کې تصمیمات ده، تصمیمات له مخې نه مخ وړاندې ځو. پلان مهم ده او پلان گزاري به کوي. الحمدلله مونږ چې پلان لرو، په دې پلان کې په دې برابر روزمره ژوند هم ختیریږي، مخ وړاندې روان ژوند هم ختیریږي. الحمدلله هیڅ مشکل نشته ده. یو ورځ مشکلو چې بام کاګل نه کې بس روانې وسسې ده، او دې لپاره پلان ونیو چې مخې ته مخې پلاستیک هم واخیستو، کاګل هم که دام پلان.
سربیره پر دې چې په عام ژوند کې د پلان موجودیت اړینه خبره ده، په دولتي چارو کې هم پلان ضروری دی، تر څو د دولت کارکونکي د یو ځانګړي پلان له مخې خپل ورځنۍ چارې مخته یوسي. د کابل ولایت اوسیدونکی او په یو دولتي ارګان کې کارکونکی دوست محمد صاحب داسې راته غږېدلی دی.
کوم فعالیتونه چې مونږ د هغه موخې ته د رسیدو لپاره هغه ټاکو او هغه د وخت پر اساس باندې باید وټاکل شي چې په کوم میعاد کې په څومره موده کې کم کم کارونه باید ترسره شي، دا پلان دا ډیر اړینه کار ده، ځکه چې یو اداره بې پلانه نشي کېدلی. شخصي پلانونه په د ژوندانو د چارو د مخته وړلو لپاره دي. د دولت بې فرق دا ده چې مونږ د خپل هدف ته د رسیدو لپاره هر لازم امکانات چې د هر دغه خوانه کېږي مونږ کوشش کوو چې هغه جذب کړو، که ډونران وي، که حمایه کوونکي یو، او د دې لپاره چې مونږ خپل پلان ته ورسیږو، خپل هغه هدف ته ورسیږو. د ریاست جمهوري نه نیولې تر دغه خصوصي او دولتي سکتورونه ټول د پلان او پالیسۍ یوه څانګه لري. خامخا یا ریاست یا امریت خو یوه برخه پکې، او دولتي پلانونه لیکنې بڼه باندې مې وي، دغه اوږدمهاله، لنډمهاله او منځمهاله پلانونه مونږ لرو. ولې په شخصي ژوند کې مونږ فقط خپل دغه لنډمهاله پلانونه نیسو، د هدف ته د رسیدو
د یوې ټولنې پرمختګ او همدارنګ د یو هوسا او سالمې ټولنې د جوړېدو لپاره پوهه ضروري ده، تر څو د هغې ټولنې ټول وګړي وکولای شي پرته له کومې بې نظمۍ او ستونزو څخه ژوند وکړي، او همدارنګ اداري چارې په ښه شکل ترسره او ښه اداري او مسلکي کدرونه وروزل شي. نو د دې هدفونو د ترلاسه کولو لپاره د یو ځانګړي پلان اړتیا لیدل کیږي. نو باید د ژوند په هر برخه کې پلان موجود وي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي نادیا په دې اړه داسې راته غږېدلې ده.
پلان چې دا د خو د ژوند له مهمو اړتیاو څخه شمیرل کیږي. هر انسان باید په ژوند کې یو ځانګړی پلان ولري، چې همدا پلان د چې د انسان د بریا سبب کیږي. هر وګړي که په هره برخه کې وي، ټولو ته ضروري او لازمي ده چې باید د یو پلان، د ځانګړي پلان له مخې دوی باید خپل ژوند مخته یوسي. هغه کورنۍ چې ژوند لپاره، د ژوند د پرمختګ لپاره، د مخته وړلو لپاره ځانګړی پلان نه لري، نو دا د دوی د
ناکامی سبب شوی دی او هم کیږي، نو ډیر ضروری او لازمي خبره ده چې یو ځانګړی پلان باید ولرو.
عزتمنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته یې تاثیر بوله.
زمانم هلا دې د لسم ناهید میدان وای اوسیدون کې ما زما په نظر باندې پلان ډیر زیاته اړینه او مهمه خبره ده. په ژوند کې بې پلان ژوند او بې پلان کار کول بې معنا او بې نتیجې ده.
حشمت د قلعه زمان خان اوسیدون کې مدد سبز ولسوالۍ ما بغیر د پلان هم کیږي، چې مثال اوس یو کار د زور شم هغه بې پلان وکم کیږي ولې نه کیږي؟ که چیرته اوس مثال وخت در سره یو پلان ورته جوړ کړي او هغې نه خدا ښه ده چې زر لاړ شي کار وکړي.
زما نوم اسدالله ده، د غزنی ولایت یم. پلان په حقیقت کې د یو ټاکل شوي هدف ته د رسیدو یو لار ده، نو د دې لپاره پلان ډیر ضرور ده. هر چا لپاره باید په ژوند کې پلان ولري.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې پلان په ژوند کې څومره ارزښت لري، د پلان ګټې څه دي، څنګه خپل ژوند ته ځانګړی پلان جوړ کړو، د دې پوښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکارې مریم توخی د ارواپوهنې چارو د کارپو محمد خان سلام سره مرکه کړې چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې د پلان ارزښت په ژوند کې څه ارزښت لري؟ پلان
د پلان باره کې زه دا ویل غواړم، لکه څنګه چې هغه یو شاعر ویلی دی، وای په تدبیر چې چا د بام سوری بند نه کړ دا تقدیر د چې هغه کوټه به څاڅي. نو له دې شعر څخه دې مصری څخه رانیولې، یعنی هر څه چې په ژوند کې موږ کوو هغه یو پلان ده. یعنی که موږ وغواړو که ونه غواړو، موږ هر څه ته پلان لرو. یعنی زموږ مغز چې داسې موږ نور باندې پیږو، دوی پلان جوړوي اوتومات او موږ هغه کوو. یعنی ژوند کې پلان اساسي شی.
راځو په ګټو غږیږو. سلام صاحب، چې پلان په ژوند کې د پلان شتون کومې ګټې لري؟
لکه څنګه چې موږ ویل دا ډیر زیات مفید تمویدلی شوی په ژوند کې، یعنی ډیر مهم شی ده. یعنی که چېرته موږ پلان ولرو، موږ وخت دومره نه ضایع کیږي. لکه یو توکلی سړی، وخت مو نه ضایع کیږي، موږ کولی شوای چې ډیرې ښه پیسې وکړو د پلان په واسطه باندې، د هومره زیات پر یو کار باندې پیسې راسه مصرف نه سي، یا زیاتې پیسې وګټو خپله، او کولای شوای د پلان په ذریعہ باندې موږ یو ډیر سخت کار اجرا. لکه یو متل ده، البته دا غربي متل ده، وایي که چرته یو انسان وغواړي سي وخوري، دا امکان نه لري. وخت تر موږ څو چند غټ ده، موږ خوړای شو. لیکن پلان دا ده چې موږ وخ اول چیکو ټوټه ټوټه کوو، بیا ورسته واړو واړو غوخي لغنو خرو، بل اخر وخت ودا شي راځي هغه مکمل نه وي. نو دا د پلان تر ټولو مهم اصل ده چې موږ یو ډیر ناشونی کار انجامو د پلان په واسطه باندې او خپل هدف ته رسیدو.
سلام صاحب، اوس برای شو هغه کسانو ته چې ځینې کسان داسې شتري چې مخکې تاسې هم یادونه وکړه چې توکلي کار کوي، پلان نه لري، ولې دوی پلان نه جوړوي؟ دلته یې لاته څه ګورئ؟
د دې تر شا زیات خلک زیات فکرونه شاید ولري، لیکن زما په نظر باندې څو ډوله خلک پلان نه جوړوي. یا خو دوی تنبل دي، دی له وسه نه کېږي چې مخته تر مخته کار تراحیږي، د هغو مکمله نقشه واچي، پلان جوړ کړي او بالاخره قدم په قدم لاړ سي او دا کار وکړي. یا خو دوی په هغه اندازه باندې پوهېږي نه، سر یې نه ورباندې خلاصېږي، د پلان په ګټو نه پوهېږي، نو ځکه دوی پلان نیسی، یعنی پلان نکی. کنیو که هر څوک په دې باندې پوسی، نو دا مهمه ده، دا په ځوان کې یو اصل ده.
دا د پلان نشتون او د پلان په نشتون په صورت کې چې کوم کار کې یغه کار به څنګه وي، پایلې به څنګه وي ستاسو په نظر؟
موږ هدف ته نه سوای رسیدلای په هیڅ صورت سره. که چرته پلان موږ سره نه وي، موږ سل په صد صحیح کېدای نه سوای. موږ تاسو دا په نن سبا ځوان کې وینو، ډیر لایق شاګردان ځوانان خلک وي، غوی پلان نه لري، ناکام وي په ځوان کې، او بیا دا وایو چې دې بخت نه، بخت په نامه باندې چې وجود نه لري.
دا پلان درلودل ټولنې ته هم ستونزه جوړوي کنه؟
بالکل. کله چې ته پلان ونه لرې، دی یو یو کار دی انجامولو لپاره پلان ونه لرې، نو ته به څنګه وکولای شوای چې پر صحیح لار ولاړ شي؟ ډیر خلک وي یو کار کوي، په نیمایي کې هغه پاتې شي ځکه چې پلان نه لري. نو خو دا هدف ته چې زه باید پلانی کار وکم، دا خوب یې لیدلی، نو شاید هغه له غلطو لارو څخه تاکي. دا خپله ټولنې ته تر ټولو غټ خطر ده او ضرر ده.
سلام صاحب، راځو وروستۍ پوښتنې ته، چې ښه پلان څنګه جوړ کړو او کوم پلان ته موږ ښه پلان ویلی شو؟
د پلان تر ټولو مهم مهم او اساسی رکن دا ده چې ته باید هدف دی مشخص او هغه هدف داسې مهدف وي چې هغه امکان فذیره وي، یعنې هغه ترلاسه کولو امکان ولري. وروسته له هغه څخه تاسې د هغه مشخص هدف لپاره واړه واړه پلانونه جوړوئ، لارې ورته پیدا کړئ. موږ هغه پر کاغذ باندې او وخت هم په نظر کې ونیسیږي، د هغې اقتصادي یا مصارف هم په نظر کې ونیسیږي.
هغه څوک چې پلان نه لري څه وای لري ورته؟
هغه څوک چې پلان نه لري هغوی د ټولنې په ضرر، هغوی خپل وخت ضایع کوي او خپل ځان ته په هغه اندازه تکلیف ورکوي هغومره تکلیف به بل هیڅوک ونه وي. نو بنا باید تاسې پلان جوړ کړئ او د پلان مطابق ولاړ سئ، خپل انرژي، وخت او منابع بې ځایه مصرف نه کړئ.
ډېره مننه کوم ښاغلی سلام صاحب.
سلامت اوسې.
درنو اوریدونکو، راځئ چې د خپل ژوند ټولې چارې په پلان مخته یوسو، ترڅو هم د وخت سپما مو کړی وي او هم خپل ژوند کې بریالي وو اوسو. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوم. تر بیا، ښې چارې.